واورې چې د پروان په مرکز چارکارو کې د وروستیو سیلابونو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره هم پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو د لسو تنو ژوند اخیستی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره د ولسمشرۍ ته کاندید کړ. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو د لسو تنو ژوند اخیستی او لس تنه نور ټپیان شوي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوبن شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از اثر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
په این حال که د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلابونو راغلي چې د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چارکارو کې تېره شپه د وروستیو سیلابونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راوویستل شول. تر اوسه په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. دغو سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شویو کسانو شمېر له سلو کم، خو د بیړنیو مرستو رسولو چارواکي یې شمېر له سلو زیات بولي. په عین حال کې پرون د افغانستان د کابینې درې غړو دفاع، عامې روغتیا او پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب ځپلې سیمې له نږدې وکتلې. ارګ دغو چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شویو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي. چارواکو دغه راز له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو ماسو هم غوښتي دي چې د زیانمن شویو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون چهارشنبه وویل که هر چا د دغو کسانو ځای معلوم کړل $15 میلیونه ورکوي. په دغو کسانو کې یو واویا کلن پاول اوربی دی چې په 2014 میلادي کال کې خوست ولایت د پاکستان پولې ته نږدې د کتاب د یوې څېړنې په مهال درکه شو. د پاول میرمنې په 2018 میلادي کال کې ویلي و خاوند د هغه مهال لا درکه شو چې د حقاني شبکې له مشر سره یې د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله. د بل تښتول شوي امریکایي نوم پاور فریچس ښودل شوی چې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په تېرې فبروري میاشت کې لا درکه شو. څرګندنه ده چې دغه کسان به چیرې وي، خو طالبانو پخوا ویلي و چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې او کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایي ملي ادارې ترمنځ یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغې ادارې د مشر رافایل ګروسی د سفر په پای کې د ایران او د دغې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسی او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له خوا په خپره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو دو ځایونو ته لاسرسی ولري. خغلی صالحی په تهران کې خبرلان ته وویل
میخوایم این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه ای که هم سرعت ببخشیم.
غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره دغه همکاري پیاوړي کړو، په دې ډول چې هغه هم ګړندۍ کړو او هم وکولی شو چې هر څومره ژر چې کیدای شي یوې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان زندش په ګمز لپاره ولسمشري ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د سنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسمن اعلان کړ او ویل نوموړی د اکتوبر د 11 نیټې انتخاباتو ته کاندید دی. امام علي رحمان 18 کلن دی. له دې وړاندې شک کېده چې هغه به چې له 2022 کال راهیسې په واک کې دی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ګومان دا و چې رحمان به خپل زوی رستم مالی رحمان ته چې دا مهال د دوشنبه ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. د بیلاروس په پلازمینه منسک پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیدو پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسک کې د ولسمشرۍ د لانجبنو انتخاباتو په وړاندې پرلپسې د 13 ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کیدو غوښتنه کوي. د مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او د ډیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د یو بل خبر له مخې په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د هیواد سیاسي کړکېچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی. په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه د نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غکړې چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ورسوي. د ورستو سیلابونو په سیمه کې د ورستو سیلابونو د زیانمن شو خلکو سره د مرستې لړۍ هم پیل شوې ده.
ډیر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي چې مونږ یو نهایي ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
د پروان په مرکز شهر کارو کې ورسته سیلابونو ته په پام په څه ډول کې دی چې په دا ډول سیلابونو کې زیانونه کم شي؟
دا وخت څنګه نه دی داري ځخت باید نور هم ورشي ترڅو په خپله دقیق ډول وکړي شي، هم په زمانی لحاظ او یا همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لګ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راشي چې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راچېدای شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په نوی راپور کې ویلي چې په زمری میاشت کې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې د ملکیانو تلفات په سلو کې 12 زیات شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران منلی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د دوو مشکوکو اټومي تاسیساتو د لیدو اجازه ورکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غکړې چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول شته امکانات ورسوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت او بل پلو ته سلګونو زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړي. پر پروان سربیره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي دي. اسدالله لودین نور جزئیات اوروي.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې حمله دی ویرې کډه بار کړي د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي پروان کې د وړمشپې سیل د مالی او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومه. خاغلی جیلانی ازادي راډیو ته ویل پرون چهارشنبه د بیړنیو خوراکي او نورو مرستو کاروان له کابل ور رسیدلې او دا توکي په اړمنو خلکو ویشل شوې دي.
د مرکز څخه هم غذایی غیر غذایی مواد راغلي، همدارنګه همکارو موسساتو او ټولون سره همغږي صورت موندلې ده او د هغوی دخوا مرستې پیل کېږي. زموږ د ادرسه چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوي وو چې په دې کې 4 قلمه مواد دي او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایی مواد خیمه کمپل او نور د اشپزخانې وسایلو دا شیان دي چې هغه هم زمنګ د ادارې دخوا همغږي شوې دي. ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي ته یو چې مونږ یو نهایی ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
ښاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړې. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپنا لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمیر کتونکي بې پلانه کورونه او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې سیلابونه ډیر زیان اړوي. د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکترا اخلي ازادي راډیو ته وویل
لږه ډول پیښو څخه زده کړه وکړو. د اوسم چې کوم اوسیدین کې دلته متضرره شوي دي دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ورغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا ته خطر لاندې ده او په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدا مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم لوړ شي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنی د شپې په دوه عمره بجو سیلاب راځي یا د ورځې په دوه عمره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق دی چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. که چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلابونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له پروان د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش بیا را سره وصل شوی دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې مو له تاسو خبر درلوده چې دغه راز د پروان په څنګلوري کاپیسا ولایت کې هم تیره شپه سیلابونو لس کسان وژلي او دغه راز لس نورې ټپیان کړي. په کوبن ولسوالۍ کې د کاپیسا په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. که اوریدونکو ته د دغو نویو سیلابونو په اړه ووایاست، دغه راز په پنجشیر کې هم ویل کېږي چې سیلابونه راغلي، دا معنا لري چې اوس هم په سیمه کې بارانونه روان دي؟
بله، د خنجره نوري صاحب همدارنګه چې تاسو ویل نن شپه په نور ځایونو د پروان نه بهیر د کاپیسا، د غوربند او د پنجشیر په ولایاتو کې ډیره واوره وه او بارونونه راغلې ده، سیلابونه راغلې ده چې په پنجشیر کې تر اوسه د تلفات شمېره او د غوربند نه هم تر اوسه معلومات نشته. د تلفاتو د خساراتو دپاره ویل شوې ده چې لارونه بند شوې ده. خو د کاپیسا او ولایت د کوبند ولسوالۍ ته لس کسان وژل شوي ده او لس کسان یې ټپیان دي. ویل شوی چې په دې ولسوالۍ هم کې تلفاتو مخ په زیاتېدو دي او همداسې معلومات په دې هکله پولیس درکړې ده چې د هغه زخمیان چې هغوی په شفاخانه انتقال کړې ده او جسدونه هم په محل کې په سیمه کې پراته دي همدا اوس.
تاسو ویل چې په سیمه کې باران روان دی، دی واورې مو هم ویل، یعنی هغه واوره چې شوې ده هغه ویلېږي که څنګه؟
واوره خو شپه و ډېر و، په نیمه شپه کې ډېر و، اوس ابریده خو مګر باران نشته. دا وضعیت جوی وضعیت ډېر د مخکې لږ تغییر کړی ده، ډېره تغییر کړی ده. د اقلیم د پاره د جوی وضعیت ډېره تغییرات راغلی ده، په دې خاطر چې لمر وی بیا ناګهانی یواره هغه ابر پیدا کیږي او بارونونه شدت نیسي. پم ده شکل دی وضعیت د جوی وضعیت د ټول ساحات د شمال کابل د کاپیسا د پروان د پنجشیر او د چاریکار پم ده خاطر سیلابونه ډیر خرابې کړې ده.
په چاریکارو کې ورستای وضعیت څه ډول دی؟ څه نوی معلومات مو ترلاسه کړی دي؟ د ژغورنې عملیات چیرته رسیدلی؟ تر اوسه پورې تاسو مخکې ویل چې څلور
عملیات روان دي، خو لکه بتی دی په دې خاطر چې مخکې باران و، اوس باران ختم شوی ده. خو ځینې مؤسسات موږ سره اړیکه نیولې ده چې هغوی د مرستې آمادګي نیسي او په لارې کې د چاریکار ته راځي. او د چارواکو وایي د عملیات د هغه وخت را روان دي چې هغه کسان چې لادرک دي هغوی د مطمئن شي چې لادرکونه پیدا شوه، بیا عملیات ختم کیږي، بیا بل پړاو شروع کیږي چې هغه د مرستو مرحله دی.
پرون تاسو ویل چې په چاریکارو مرکز کې په یوه کنده کې ډیر موټر لویدلې دي چې پکې مسافر هم سپاره و، هلته هم د ژغورنې عملیات روان و، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا په دغه کنده کې ټول موټر او مسافر که روغ و یا وفات شوي مړ شوي دي راایستل شوي؟
تاسو دقیق وویل، په دې هکله دا خبر په خپل ځای پاتې ده، په دې خاطر چې هغه د ډېره غټه دي، د تخنیکي له لحاظ نه ډېر امکانات پکار دي. مسؤلین وایي چې ډېر امکانات پکار دي چې د اوبې او خټې راوباسي. په دې خاطر دا هلته عملیات ختم شروع شوی نه ده تر اوسه.
دغه کنده د څه لپاره جوړه شوې وه؟ که اورېدونکو ته ووایه چې سیل راغلی او هلته ډکه کړې
دا کنده په دې خاطر چې هلته یو زیرزمینی قرار و چې جوړ شي، ډېره غټه دی، ډېره یو درې سوه دوکانونه مغازې پکې په قرارداد کې هغه د درج شوی ده چې باید هلته جوړ شي. په همدې خاطر ډېره غټه ځای دی، ته زیرزمینی و او په بنده کې سړک هغه شیبه بیا تېر شي.
احمد هنائش لطاسونه مننه دی ازادی رو خبریال و چه دی پروان لمرکز چاریکاروی دی په چاریکارو که دی ورسته و سیلابونو او دغراز په څنګلور و نور و کاپیسا و پنشیر ولایتونو که دی ورسته و سیلابونو او دی اوخت و زیانونو په اړه نور معلومات را سره شریک کول. لکه څنګه چې مو واوریدل زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې اوس هم وضعیت عادي نه دی، ناببره بارانونه کیږي او سیلابونه د راوتو امکانات هم هر شیبه ډیر زیات وي. د هغه موضوع ده چې پرون مو هم په خبرونه کې وڅېړله. د چاپیریال ساتنې کتونکي وایي چې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې دغسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په دوبی کې د افغانستان په ختیځو او نورو یو شمیر جنوبي ولایتونو کې ناببره بارانونه پیلیږي او سیلابونه راوځي. د افغانستان وروستو سیلابونو ته دغه راز نړیوالو رسنیو هم ډیر پام اړولی دی. نړیوالې رسنۍ هره ورځ د افغانستان په جګړه کې د مرګ ژوبلو خبرونه خپروي، خو د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په پرونیو ګڼو کې په سیلونو کې د لسګونو افغانانو د مړینو او د سیل له کبله د زیانونو خبرونه او تصویرونه خپاره شوي دي. میل ورځپاڼې په پروان ولایت کې د لسګونو تنو د مړینې او په سیل کې د ګڼو نورو د بند پاتې کېدو راپور ورکړی. ورځپاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی له سیل ځپلو سره د فوري مرستو امر کړی. پر پروان سربیره په ننګرهار، لوګر، پنجشیر، پکتیا او په کاپیسا ولایتونو کې هم سیلونو مرګ ژوبلې او تاوانونه اړولي دي. د ایمیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې سیلونه هر کال د سرومال تاوانونه پیښوي، ځکه چې د افغانانو اکثره کورونه پاخه نه دي او له بلې خوا د سیلونو د مخنیوي لپاره لازم تاسیسات نشته. د روانې میاشتې په پیل کې په ننګرهار ولایت کې د 15 ماشومانو په شمول 14 تنه سیل ووژل او لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د ایمیل او دغه راز د برېتانیا مترو ورځپاڼې په کابل کې پر یوې ښځینه فلم ډایرکټر د حملې په اړه لیکنې خبرې کړي. مترو لیکلي چې سبا سهار لومړنۍ ښځه ده چې په افغانستان کې د فلمونو ډایرکټري کوي. پر هغې د سیشن بې په ورځ هغه مهال برید وشو او ټپي شوه چې په موټر کې له څلورو تنو نورو سره سپره وه. سهار په 2004 کال وروسته له دې مشهوره شو چې د قانون په نوم فلم بریالی شو. بریتانوي ورځپاڼو د بښنې د نړیوال سازمان په قول لیکلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو، سیاسي فعالانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. دې ټولنې غوښتنه کړې چې باید د غبریدونو په اړه تحقیقات وشي او لاملانو سره حساب وشي. هغه له سهار ته په تیرو لسو کلونو کې په زلونو خبرداري ورکړل شوی و. د لګارډین ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویلو غواړي د ثابته کړي هر هغه کار چې نارینه کولی شي ښځې هم کولی شي. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 21 دقیقې انکیدونکې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تازه راپور لمخې په زمري میاشت کې د تیر میاشتې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې 10% د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. دغه راپور لمخې د زمري په میاشت کې 9 ملکیان وژل شوي، 115 نور ټپیان شوي. چې د راپور د لیکوالانو په وینا د ملکي تلفاتو اصلي عامل د سړک غاړې او مقناطیسي ماینونو چاودنې دي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه په ځانګړي ډول په کابل کې د مقناطیسي ماینونو پیښې زیاتې سوې چې کابل خاریان او د بشر حقونو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي دي چې د زمري په میاشت کې د ماینونو او چاودنو په پیښو کې د ملکیانو تلفات 10% زیات سوي دي. په دغه راپور کې راغلی چې په همدې میاشت کې د 11 ښځو او 14 ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل سوي او د 6 ښځو او 13 ماشومانو په ګډون 115 ملکیان ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو او نشراتو مسول ذبیح الله فرهنګ د ملکیانو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او جنگي جنایت یې بولي.
په حقیقت کې په ملکیانو بریدونه د سړک غاړې له ماینونو استفاده چې ملکیانو ته زیان ورسوي جنگي جنایت بلل کیږي. دوی یعنی د دې ډول پیښو عاملان به هر وخت چې وي له دا ډول تاکتیکونو په استفاده خلکو ته ځواب ورکړي.
ښاغلی فرهنګ له دولت غواړي چې د دا ډول پیښو عاملین دې په ګوته او تر پلټنو لاندې دې ونیسي او همداراز د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د بشر دوستانه قوانین نقص نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د وسلوالو طالبانو په 201 حملو کې 80 ملکیان وژل سوي او 133 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق عادین رسنوی ته په استولې پیغام کې ویلي دي
په تیرو دوو اونیو کې د طالبانو د وسلوالو یو 80 تروریستي فعالیتونو له کبله 80 ولسي وګړي شهیدان او 133 تنه نور ټپیان شوي دي. د هیواد په او ویش ولایتونو کې د دغه ډلې د تروریستي فعالیتونو له کبله تر ټولو زیات ملکي تلفات په غزنی او کندهار کې ولسي خلکو ته اوښتي. د ولسي خلکو هدف ګرځول د ټولو انساني، دینی، اخلاقي او جنگي ارزښتونو خلاف عمل بلل کیږي چې طالبانو په دوامداره توګه ترسره کوي.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه اداره د بی او وای چې په ځینو مواردو کې ځای پر ځای سوي بمونو ملکیانو ته تلفات اړولي. ذبیح الله مجاهد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره سره ادعا کوي چې په ډیری مواردو کې افغان حکومت ملکیان په نخښه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ د روان مریض کال د چنګاښ په میاشت کې د ماینونو په چاودنو کې 6 غابیا ملکیان وژل سوي وو او 115 نور ټپیان وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په دوهم ځل پر کورونا وایروس سخته کې دوه د ناروغي په وړاندې د خلکو د بدن د مقاومت په اړه اندېښنې راپور کړې دي. رویټرز خبري ایجنسی په اروپایي هیوادونو کې د هغو دوه پیښو په استناد راپور چمتو کړی چې د دوهم ځل لپاره پر کورونا وایروس سخته شوي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزه بوخته ده، دې ډول پیښو د خلکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړي. فریبا ظاهري نور جزئیات اوروي.
وروسته لاغه چې ومندل سو په اروپای هیوادونو کې دوه کسان چې د کووید 19 ناروغي یې تیر کړی و بیا ځل په همدې ویروس ناروغ شوي دي. له هغې سره د انسانانو د بدن د مقاومت په اړه اندېښنې راپورته سوې. دا پېښې یوه یې په بلجیم او بله په هالنډ کې لیدل سوې. تر دې دمخه روانه اونۍ په هانګ کانګ کې څېړونکو د یوه داسې کس راپور ورکړی و چې 4.5 میاشتې دمخه یې هلته د کووید 19 ناروغۍ درملنه سوې وه، خو بیا په کورونا ویروس اخته سوی و. دا لومړی ځل و چې داسې یوه پېښه ثبت سوه. له دې سره د کورونا ویروس ضد راتلونکي واکسین دا غیزمنتو پاړه هم ویره ډیره سو. که څه هم د دې اندېښنې د رښتینولۍ لپاره باید وګوري چې څومره نوري ورته پېښې کېږي. په بلجیم کې ویروس پېژندونکي مارک وان رانست وویل چې په دې هېواد کې یوه مېرمن چې لومړی ځل په مارچ کې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوې وه، دوهم ځل په جون میاشت کې په همدې ویروس ناروغه سوه. نوموړی وایي احتمالا نوري ورته پېښې هم ولیدل سي. وان رانست رویټرز تلویزیون ته وویل دغې 50 کلنې ښځې په لومړي ځل ناروغۍ کې ډېر لږ انتیبادي یا د بدن مقاومت مترلوت. له دې سره سره شایي همدې انټیباډي د یادې مېرمنې ناروغي راکمه کړې وه. دغه څېړونکی وایي که څه هم شایي د دوهم ځل لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو پېښې په راتلونکو اونیو کې ولیدل سي، خو وایي دا مسله شایي په محدودو استثناو کې راسي. نوموړي زیاته کړې چې نوی کورونا ویروس تر انفلونزا ویروس ډېر پایدونکې ښکاري، خو وایي حالت یو ډول نه پاتېږي. دی وایي ویروسونه بدلېږي او دا په دې معنا ده چې راتلونکی واکسین به شایي هغسې نه وي چې د تل لپاره د لسو کلونو او یا هم حتی د 50 کلونو لپاره دوام وکړي. د انفلونزا واکسین په څېر شایي دا واکسین هم په پرله پسې ډول بیا جوړېدو ته اړتیا ولري. اخوا د هالنډ د امروختیا انسټیټیوټ ویلي چې دوی هم په دې هېواد کې په کووید 19 ناروغۍ د یوه کس د بیا اخته کېدو پېښه لیدلې ده. د دې هېواد د یوه ویروس پېژندونکي ماریون کوپمنز له قوله ویل سوي چې دا کس ډېر عمر لرونکی و او د بدن مقاومت یې کمزوری و. په هالنډ، بلجیم او هانګ کانګ کې په کووید 19 ناروغۍ د خلکو د بیا اخته کېدو اثبات دې ته اړتیا درلوده چې د ناروغو کسانو د لومړي او دوهم ځل اخیستل سوي ویروس جینیتیکي ازموینه سوې وای، څو دا معلومه سي چې دغه دواړې بېلګې له بل سره څومره توپیر لري. د بلجیم ویروس پیژندونکي ویلي چې دې ډول ازموینه وشو چې ناروغ متفاوت ویروس اخیستی و. ځینې روغتیایي متخصصین بیا وایي شاید د دې ډول پیښو پایلیدل له دې کبله وي چې په نړۍ کې پراخې ازموینې کېږي، نه دا چې ویروس په بېلابېلو ډولونو خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران ومنله چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د دوه مشکوکو اټومي تاسیساتو د لیدو اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډیره وخته غوښتل چې د ایران دغه ځایونه وپلټي، خو ایران د دې کار مخه نیوله. دغه پرمختګ داسې مهال کېږي چې واشنگټن هڅه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره ولګوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه اسدالله الدین اوروي.
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې پلټون کې د دوی دوه سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي و پلټي. دغه خبر د چهارشنبه په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې د دغه ادارې مشر رافایل ګروسی له ایرانی چارواکو سره په لیدو کتو بوختو. په یو غاډه خبر پانه کې چې د خاغلی ګروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي لخوا ورکړل شوی راغلی، ایران په دو طالبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی دغه سایټونه و ارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پانه کې راغلی چې دغه پلټنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوه، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کار کوي. ګروسی اتمیاشتې وړاندې د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړنی سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره لیدو کاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغه سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې لخوا دغه سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیواله ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کېږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شو. د افغان بسیما ته سواتل شمیرې له لارې مو هم د وروستیو سیلابونو په اړه ډېر پیغامونه راستولی دي. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکلي، له ټولو ملي تاجرانو څخه هیله کوم چې له سیلاب ځپلو خلکو سره ډېر ژر مرسته وکړي. دغراز بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې باید سیلاب ځپلو ته پوري مرستې ورسول شي. فضل کریم درویش هم له پکتیا زیاروب لیکلي په بلې موضوع، البته چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو د لسو تنو ژوند اخیستی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلابونه راغلي چې د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چارکارو کې تېره شپه د وروستیو سیلابونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راوویستل شول. په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دوه یرغمل شو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره $15 میلیون جایزه اعلان کړه. یو امریکایي په 2014 کال کې په خوست ولایت کې لادرکه شوی و او بل هم د روان کال په فبروري میاشت کې. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل لدې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته په ایران کې قانوني لاره پیدا کړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د هیواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. لدې مخکې ایران لدې کاره ډډه کړې وه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره ولسمشرۍ ته کاندید کړ. د بلاروس په پلازمینه مینسک پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه 40 معترضان ونیول. خبرونه غواړی بیا هم په تفصیل سره ولولې. د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیره وې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خوله هغه مخکې یو بل راپور. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې ویلي چې لسیز رئیس په افغانستان کې له یو روښانه لیدلوري پرته د قانونو کیندنه د سیمه ییزو شخړو لامل شوی او چاپیریال هم زیانمن کړی. په راپور کې دغه راز ویل شوی د منرالونو او قانونو غیر قانوني کیندنه، استخراج د ناامنۍ او د زیاتوالي، فساد، د بشري حقونو د سرغړونې او د سیمه ییزو شخړو لامل شوی. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مسولینو د سې شنبه په ورځ د 2000 میلادي کال د بشري پراختیا بلقوه ظرفیتونو او د منرالونو د سپړنې او احتمالي خطرونو تر نامه لاندې په راپور کې ویلي دي چې له سولسیزو را په دې خوا په افغانستان کې له یو روښانه لیدلوري پرته د قانونو سپړنه نه یوازې د بېوزلۍ له منځه وړلو سره مرسته نه ده کړې، بلکې د سیمه ییزو شخړو د زیاتوالي لامل سوې او چاپیریال یې هم زیانمن کړی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي د قانونو او منرالونو غیر قانوني کیندنې یا استخراج د نامنۍ له زیاتوالي، فساد، د بشر حقونو له نقص او شخړو لامل سوي او د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی. راپور زیاتوي دا موضوع د دې لامل سوي چې فاسد کسان او شبکې د قانونو په سکتور کې جذب سي. راپور وای د قانونو ځینې پانګوال د بشر حقونو جدي سرغړون کړي او دوی د تعقیب او مجازاتو له ویرې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د استازي ارشد مرستیاله کاترین مساکا د چهارشنبه پر ورځ په ویډیو خبري کانفرنس کې وویل
د قانونو غیر قانوني کیندنو سیمه ییز شخړې او لانجې جوړې کړې او د هیواد د ناامنۍ لامل شوې. د قانونو په کیندنه کې فساد لامل تر ډیره ملي عواید د خلکو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي.
نوموړي زیاتوي د قانونو سترې نفتي او غازي پروژې کولای سي د پرختی باور په ټینګښت اغیز ولري، خو ټیکاو او غوره حکومتولي ظرفیت اړتیا لري. څوک کولای سي په دغو پروژو کې خپله ونډه لاسته راوړي او دوی د انساني پراختیا لپاره په مناسبه توګه وکارول سي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د دې راپور له خپرېدو هرکلی کوي او وایي چې د راپور د وړاندیزونو برخې ته به جدي پاملرنه وسي. د دغه وزارت وین عبدالقادر متفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کومه سیمه کې چې شرکت نقض وکړي، یا هم مثلا دوی هغه اجتماعي خدمات چې وعده ورکړي، یا مثلا په طلبوي پروژو شرایط منلي پوره نه کړي، هغوی سره قرارداد فسخه کیږي. هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې شخړې یا هم د شخړو راولاړولو لپاره زمینه برابره کړي. په دې برخه کې موږ دومره ویلای شو چې کچیر تثبیت شي چې کوم قرارداد کوونکی د بشر د حقوقو نقض کوي او یا هم د تثبیت شي، په موږ په هغه دغه قرارداد ته فسخه کوو او د عدلي قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کوو.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام دغه راپور د سیمه ییزو څېړنو د مدني ټولنو له غړو، خصوصي سکتور، حکومتي چارواکو، د ملګرو ملتونو سازمان او له سیمه ییزو اوسیدونکو سره د بحثونو پر بنسټ چمتو شوی.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یو بل خبرونې ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګده مو د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب، تاسو ته خرغلاست وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دا راته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه؟
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوي ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوي، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپله والدین یا خپله مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ له خوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لږ نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومان او یا خپل ځوانان ته وای چې تاسو باید زمنګ په خوخه باندې ژوند وکي. زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې تاسو پریکړه د تاسو د اولاد په نسبت باندې ګټور دی، تاسو دا ولتیا ولې نه لري چې خپل اولاد ته قینات ورکړي چې تاسو پریکړه ګټور ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلي، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل ژوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په هماغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو پخوخه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مسئله؟ څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډیره فقیره ده او ډیره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډیر نخبه دي، هغوی ډیر پوه دي، هغوی ډیر بریالي دي، هغوی ډیر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ.
عادل صاحب، تاسو خپله هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم، هغه یوه ښه پریکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه له هغو نه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو، له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه شوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، په هغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل و. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شم.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او که چیرې یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران، یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستی. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدایم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډیرې نازولې لورګانې دي، ډیر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عرب او د اسلام نه د بخوا د عرب په سیر نه وژنی شکل به پیدا سول دوی به ژوندې خخ کړل. تاسو څه کوي؟ تاسو زحمت ور باندې تیروي، تاسو یو لویوي او بیا ودوي، بیا ور باندې پیسې اخلي یا نه اخلي، بیا داس چاته ورکوي چې هغه د دې نه د خوخ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی او همدغه لور بیا تاسو وژنی. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلی ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو. چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څرول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان مندی وی با دیر زایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامونه می و منی پا افغانستان کی لومړنی موټر چه ډول وو او چا وکاره وو؟
موټر نه عام استفاده نه کیده، هغه په خپل را امین حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
آخري دوره چې تل راغې دی ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غده تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې چې کوم واغه ماډل ټیټ وو، ورځي کوي و، اوس نو شپه بدلیږي. 2014 2018 کوریزین ایلکس دا اوندا دا کیمریش ول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی، خسته دی.
نن په همدې حق لا خبرې کوم. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون چیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، انسانان له پیدایښ سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوي سیمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقی نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من تر دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده و چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونه. هغه وخت چې موږ د سروبینه کټکیو خیلاته د غرب په سر کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر راتک افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. زموږ همکار فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلې دي. ورته وښی
قدرمن دوستانو موږ د کابل موزیم تغزای تراغلو چې دلته پخانی موټر درول سوی دی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او آر یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندۍ ساتلې دي. همدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکی محمد سید شفق دی. له دې څخه به وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړني موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینه جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت تاور کړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و، د امان الله خان د دورې پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی. اوږد شکل لري او دروازه لامدی څخه خلاصيږي.
ټول د مینه خلاصيږي.
ها، دی موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولی په دی حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالويخ کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت تیر شوی دی. جنگونه تیر شوی دی، مختلف واقعیات تیر شوی دی. دغه ټول دغه جنگل لاسه دغه بد حالت په دغه شسی بی دی.
په هر حال لار به سولان دی نور موټر ته. دا موټر شین رنگ لري، نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یا دغه دغه سلور کسان لپاره دا استعمالېده. د امان الله خان له کورنۍ ته یا بعضی خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره به غشل لپاره
اوس موږ تاسو ګورو ساري لوڅ دی.
اوس پلاستیکي پوښي خراب شوي دي، له منځه وړل شوي دي.
راځو دې خواته دی بل موټر ته. یو رقم د کشته غونډه شکل لري. دا څنګه
تخنیک دی؟ په خونه تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل وو، نوې لزان وو، نوې تخنیک وو. او د لپاره دا جیک ټایرون جوړ شوی دی. په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا وو، دا ول د سی خنو هم د لپاره دا ټایرون لګزره جیک وو. خاور یا خټه دي دا پورته لړ سی دا موټر شي نه سي
خراب نه سي. او دا بل چې ګاډي غونډه ده یو دغه ډیرو بخه دی خوته ټایر دی. دا څه رقم
دا؟ مونږه مختلف ګاډي لرو، مختلف بعضی دو ټایر دی، بعضی سلور دی. دا مختلف ځایون کې استعمال ده. مثلا د بعضی تفریحات لپاره وړه کادی مراسم مو دی هم دین استفاده کول.
بله، راځو دی خوته. ښه، تر دې سره پوری ټولی ګاډي دی.
دا ګاډي او دا موټر ټول دی، ته ټول دی امونی دورې پوری مربوط دی.
بله،
او دا ګوري دا بعض وختونه دغه محافظین لپاره استعماله. د سی په ولار باندې دلته
اوس باډی ګارد ته
وایي. او باډی ګارد ورته وایي د استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پوهه کې د نه جې نه استفاده کول.
که زحمت نه کیږي ای خواته بم ورسو ډیر خولي موټر ښکاری. که راځو تور موټر ته. دا موټر کوم دی؟ دا موټر
دغه دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد داود خان شهید په دورې پوری مربوط دی.
بله،
دوه روسی موټرونه دي. او ګوري دغه شیشه زیرهی ده، دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله،
او ګوري دغه شی ټول زیری ده.
مګر د زیری موټر خود دلته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله، ګوره دې خواته د مرمه هغه شی مال میږي خو خاطر سی ویني دي. د ما په ګومان کوم دا غو شاید به چې د کوټا په وخت داود خان باندې کوڅه یو وخت کې لګیدل یو مشخص نشته.
دا دروازه خلاصه وای سم
ولینه
څومره درندې دروازې دي.
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه. هم دې لپاره د شاله لپاره سم استفاده کړي رجمو لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ویني.
اوس بلور سو وړاندې هغه نور موټر ته باور شو چې دا په کومه دورې پورې اړه لري. ښه،
امریکایی که لک موتر دی داد اغا میلمانو چه برنلاتل افغانستان تا دی اغیل پارا استفاده کده چه دیپلوماتان لپارا چه وزارت خارجه تا بعضی رسمی ملاقاتونم وزارت خارجه تا
بله دی میلمانو لپارا خم که کلی موتر انتخاب سی بی
دیر داخل وزارت خارجه باید امسی خکلی وی نور
بله دی میلمانو که قدر بسی
می قدر بسی
امسی ارو رو براسو دلتا دادوان ور موتر چی دی داد سنگا؟
دا دی مختلف داری دی فکر کم داود خانه شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد که رازو دی خواته په موزیم کې یو بل موټر چې د نورو موټرو په څیر ښکلی دی هغه د ډاکټر صاحب نجیب موټر دی چې پردې لري او نظر نور ته لږ نوی دی ځکه وروستۍ دوره وه دې پاکله نور معلومات
دغه جرمني موټر دی بنز ده
کوی سم موټر منځ وګورم
و دغه منځ کې ګوره نوی ده چوکی هم نوی دی او دغه څلور کسو لپاره استفاده کېده چې دوه وروسته دي او دوه مخته
یو څه چې اورېدونکو ته ووایو هغه دا ده چې دلته کوم موټر چې د پخوانیو دورو موږ ولیدل ډېر داسې پاخه جوړ دي ډېر مضبوط جوړ دي ډېر اصل ښکاري همداسې ده
بلې و دغه تخنیک خپله فرق لري اوس خو بازار ټول ګورې تاسې تجارتي بازار ده لکه چې بعضې شیان کابل ته راځي لسې یو مصرف ده په دې لپاره چې خلاصي بل وارد کړي
ډېره مننه له تاسې نه ژوندي اوسئ
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو ته موږ زحمت ورکړئ خیر مننه
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څه وخت رامنځته شول دا مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیال انجینر زکریا محمدی څخه پوښتلی دی
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات ترانسپورتي حلېده بیا ورورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1299 کال یا 1999 کال سره مصادف ده لومړي ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هند څخه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیسو شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې بیا ورورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه د هغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي وو په کابل کې دغه دوه موټر وو شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی د ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی نو انکشافات شروع شو بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1299 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې وو دا د شرولی پورې مربوط په خوا مګر د وخت په تیریدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې
د وخت په تیریدو سره هره وسیله بدلیږي نوی بڼه او شکل غوره کوي دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي موټروان احمد خان یې په اړه وایي
مخکې چې کوم واغه موډل یې ټیټ وو پرځای کوي وا کلکه به وا اوس چې کوم موټر راغلی د شپې ښایسته ده مزیدار ده خو مګم نازکه دي بیا کال په کال نوی سنس راوځي نوی موټر راوځي همداسې دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي 2014 2018 کو ریزین هایلکس دا اونډا دا کیمری شول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزیدار ده ښایسته ده خو په مکموالی کې به په خاني موټر مکم و دا لک پلاستیکی دراو لاونت دی دروازې نازکه هونت دی خو برکی سیستم دا ټول اوتومات سیستم ده سہولت دغه ده
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې لپخوا څخه خولي او اصل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاره
شی ټول ملت ته ورپ ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.